خو په دې ساعت کې په افغانستان کې د داعش د فعالیت زیاتېدو په باب بحث کوو. د ملګرو ملتونو یو تازه راپور سره سم د داعش نفوذ په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی. خو اوس د دې ساعت خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
لمړی دا مهمو خبرونو سرټی کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښ لپاره یې چاته زاری نه کوي. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونه د پراخېدو په حال کې دي او د ایران د سرې میاشتې د ټولنې مشر وایي د مینا په پیښه کې تر 350 ډېر ایرانیان له درک دي. د خبرونو تفصیل: افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښ لپاره یې چاته زاری نه کوي. ولسمشر غنی یو ځل بیا تکرار کړی چې پاکستان له څه باندې یوې لسیزې راهیسې له افغانستان سره په یوې نایلان سوي جګړې بوخت دی.
یو نفر راباندې چې د حق انساني د قضاوت انساني موږ نسي ملامتولی چې د سولې دپاره پاکستان سره لوی ګامونه واخیستو. حداقل 14 کال کېږي چې پاکستان په یو نایلام سوي جنگ کې افغانستان سره او موږ د دې جنگ ختم وړو. نه یې دې دپاره چې زارۍ کوو، ننوت کوو، دا یې موږ د ولس حق ده.
ولسمشر غنی نن د ارګ په ماڼۍ کې د یو شمیر ولایتي شوراګانو له استازو سره د لیدو پر مهال وویل چې د سولې لپاره د سیمې او نړۍ په کچه ډېر کارونه وکړل او اوس نړیواله ټولنه د افغانستان پر رښتینې دریځ قانع شوې ده. په همدې حال کې افغان ولسمشر د هیواد له ټولو قومونو غواړي چې د افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ ودرېږي او ملاتړ یې وکړي. ولسمشر غنی نن د افغانستان د قومونو د سرتاسري شورا له استازو سره په لیدنه کې له هغو غوښتي چې د امنیت ټینګښت په برخه کې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. ولسمشر غنی دغه راز د افغانستان د ختیځو او جنوبي ولایتونو له قومي مشرانو سره په یوه جلا لیدنه کې روانه جګړه یوه تپلسوې جګړه بللې ده. ولسمشر زیاتوي چې د سولې مذاکراتو دروازه د ټولو پر مخ خلاصه ده. په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونه د پراخېدو په حال کې دي. د خبره د ملګرو ملتونو په هغه راپور کې سوي دي چې د سپتمبر پر 15 نیټه خپور شو. په دغه راپور کې ویل شوي چې د اسلامي دولت ډلې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د خلکو پلوي خپل کړي او د دغه هیواد له 40 ولایتونو څخه په 15 ولایتونو کې د خپلو کسانو د استخدام په چارو بوخت دي. راپور زیاتوي په دغه هیواد کې د هغو انفرادي او یا ډلو تعداد په ډیرېدو دی چې په ښکاره له اسلامي دولت ډلې سره خپله وفاداري او یا یو ځای کېدل اعلانوي. د ملګرو ملتونو دغه راپور د یو پخواني قومندان عبدالرؤف خادم نوم اخیستی چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر سلاکار وو او په هلمند او فراه کې ځانته خپله ډله جوړه کړې وه. دا هم ویل شوي چې له عراق او سوریه څخه تقریبا 70 تنه اوس په افغانستان کې د داعش د شاخې اصلي برخې جوړوي. چین د امریکا متحده ایالاتونو ته وړاندیز کړی چې د افغانستان په اړه به په ګډه کار وکړي. د چین ولسمشر شي جین پینګ د جمعې پر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د غرمنۍ پر مهال دا خبره وکړه. د چین ولسمشر ته د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن او د بهرنیو چارو وزیر جان کیر میلمانه وروپیژندل. تر دې معرفي وروسته شي جین پینګ وویل چې د نړیوال تروریزم د مخنیوي په نړۍ کې د سولې، ثبات او پراختیا لپاره به امریکا سره ګډې هڅې وکړي او د ایران د اټومي تړون د پلي کېدو او د شمالي کوریا د لانجې د شاهوالي لپاره به هم له امریکا سره خپله ګډه په ګډه کار وکړي. چین تر اوسه د افغان طالبانو سره د سولې په خبرو کې هم هڅه کړې ده. په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي انجینیر غفار د سړک غاړې ماین په چاودنه کې ټپي سو. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقي وال ازادي راډیو ته وویل چې انجینیر غفار نن سهار 11 بجې د جلال آباد ښار د عیدګاه جومات مخ ته د تیرېدو په حال کې و چې پر موټر چاودنه وسوه. مشرقي وال زیاته کړې چې په دې چاودنه کې د انجینیر غفار تر څنګ د هغه درې ساتونکي او عام وګړي ټپیان شوي دي. د پېښې ټپیان روغتون ته انتقال شوي تر اوسه د پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. او ټاکل شوی سبا یکشنبه د ازادي راډیو د پخوانی همکار جنقال کوزی فاتحه د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت په کابل کې د ازادي راډیو دفتر ملي راډیو تلویزیون او د مرحوم الکوزی د کورنۍ لخوا واخستل سي. فاتحه د مپشین الی بینی متر ترینې مبجو په ادګا جمعات کې د وی ورځ لپاره خپل کېږي. په همدې ورځ د شوزو فاتحه هم د شرنو په سالون کې په پام کې نیول سوې ده. مرحوم الکوزی دوی ونې وړاندې د ورپېښ ناروغي له کبله وفات سو او په ننګرهار کې خاورو ته وسپارل سو. ازادي راډیو وسم څو سیمه ایز نړیوال خبرونه د ایران د سریمیشتي د ټولنې مشر وای د منا په پیښه کې تر 375 ډیر ایرانیان لا درک دي. علی اصغر احمدی نن دا خبره د ایرنا خبری آژانس ته وکړه. د ایران حکومت سعودي عربستان د زیارت کوونکو د امنیت مسؤل بولي. د ایران محافظه کار مولا آیت الله محمد امامی کاشانی پرون له سعودي عربستان څخه وغوښتل چې د سلګونو کسانو د مړینې په اړه وضاحت ورکړي.
کشورهای اسلامی راستی مراجعه کنند به دادگاه بین الملل.
دوی اسلامی هیوادونه دی نړیوال محکمه ته مراجعه وکړي. ولی دغه مرګ جوبله رامنس تسوه داتی له سعودي عربستان څخه وپوښتي
و این همه گرفتاری و جنبازی الان به وجود آمده.
د پنځمه پرس په مینا کې د بیلا بیلو هیوادونو وسو ولستنه زیارت کوونکې د حج مراسمو د ادا کولو پر مهال تر پښو لاندې عمر سو. په دې کې یو څلور دشتنه ایرانیان وو او د شمیرو لمخه 50 تن نور ایرانیان په دې پېښه کې ټپیان سوی دي. د ایرنا خبری آژانس وایي ټاکل سوی د ایران د ارشاد وزیر علي جنتی د دې پېښې د څېړنې په هدف ته یو پلاوی په مشرۍ سعودي عربستان ته ولاړ سي. د نړۍ مشرانو پرون یو 45 کلن پلان تصویب کړ. د دې پلان هدف د نړۍ د څو سترو ستونزو هواری، له بېوزلۍ سره مبارزه، د چاپیریال ساتنه او د نابرابرۍ مخنیوی دی. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د وینا پر مهال د دې 12 مادي پلان څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. هغه وایي په داسې حال کې چې افریقا او منځنی ختیځ په سختو حالاتو کې دی، د دې پلان تصویبول د هیلو یوه نښه ده. څلور ارمنی نژاد سرتیری د آذربایجان ځواکونو لخوا د ډزو او هوانونو په نتیجه کې وژل سوی دي. د ناګورنو قرباغ دفاع وزارت وایي دغه سرتیری پرون ناګورنو قرباغ آزادي سوي سیمې ته نږدې ووژل سو. آذربایجان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. تر دې وروسته مخه ارمنستان ویلي چې درې ملکي شتي د ارمنستان په تاوش سیمه کې د آذربایجان ځواکونو د ډزو په پایله کې وژل سوی دي. او فضایی چیرون که خبر ورکوی چې د سپتمبر په 28 به د خسوف لامل سپوږمۍ سره سي. په 2 یا 3 لسیزو کې داسې کیږي چې د خسوف لامل سپوږمۍ سره ښکاري. که چیرې آسمان شین وي نو د امریکا په شمال، جنوب، اروپا، افریقا، د آسیا په لویدیځو برخو او ختیځ پاسیفیک کې به سپوږمۍ سره ښکاري. د امریکا د متحده ایالاتونو فضایي مرکز ناسا وایي چې تر 10 کاله ډیر وخت وسو چې تیر ځل سپوږمۍ سره سوې وه او بل ځل به د ناسا له اټکل سره سم سپوږمۍ تر 2030 کال پورې سره نسی. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
با عرض سلام دوباره، من امید مرزبان همکارم اسمت ساروان در این برنامه رادیو آزادی با شما هستیم. در این برنامه زیر آسمان کبود تا ساعت 5 با شما خواهیم بود. به اساس یک گزارش سازمان ملل متحد، شورشیان داعش در 26 ولایت افغانستان فعالیت میکنند و در تلاش افزایش دادن نفوذ خود در این کشور هستند. در این گزارش که دیروز نشر شد همچنان آمده است که 10% شورشیان طالب به گروه داعش پیوستند. به اساس گزارش سازمان ملل متحد، جنگجویان مسلح از آسیای مرکزی نیز به داعش می پیوندند و این گروه تندرو را تقویت می کنند. سازمان ملل داعش را یک تهدید جدی برای امنیت و ثبات افغانستان دانسته است. روی همین موضوع در این برنامه زیر آسمان کبود بحث می کنیم. نظریات و گفتنی های شما عزیزان هم بخش مهمی از این برنامه هست. شما زنگ بزنین و پیام بفرستین و ابراز نظر بکنین. اگر تلفن افغان ویسیم دارین به شماره 818 پیام و گفتنی تان را اس ام اس بکنین و اگر تلفن افغان بسیم ندارین به شماره تلفن رادیو آزادی زنگ بزنین. تا لحظات بعد شماره های تلفن را هم به شما خواهیم گفت.
بله قدر من اوردون که بیا هم زما اسمت ساروان سلامونه و منه لکه سنگه چیز ما همکار امید مرزبان تاستو ویل په دې ساعت کې د دې خبرونې په دې برخه کې البته د ملګرو ملتونو په هغه راپور خبرې کوو چې پر اساس ویل شوی دی د عراق او سوریې د اسلامي دولت وسلواله سختریزه ډله په افغانستان کې په چټکه خپل نفوذ پراخوي. د ملګرو ملتونو له دې راپور سره سم چې د جمعې په ورځ خبر کړ داعش یا اسلامي دولت ډله د افغانستان له 14 ولایتونو څخه په 15 ولایتونو کې د پرمختګ په حال کې ده. داعش چې په عراق او سوریه کې پراخ سیمې تر کنټرول لاندې لري په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته مشکلات جوړ کړی دي او په څو سیمو کې له دې ډلې سره نښتي هم کړی دي. ملګري ملتونه وایي چې افغان امنیتي ځواکونو ورته ویلي چې په سلو کې 10 طالبان داعش ته اوښتي دي. د راپور پر اساس داعش ته په افغانستان کې د اوښتونکو کسانو یا له دې ډلې سره د خواخوږو شمیر مخ په ډېرېدو دی. په همدې حال کې د اسلامي جهادي اتحاد په نوم یو وستواله سختري ځډله ادعا کوي چې د تاجکستان پولې ته چیرمه د افغانستان په شمال کې پراخه سیمه تر کنټرول لاندې ده. د ډلې چې ل القاعده او طالبانو سره اړیکې لري همداراس د خپلې وړې جنگي ډلې عکسونه په انټرنیټ کې خبره کړې دي او ویلې دي چې هغوی د افغانستان له کندوز ولایت پر آمو دریا تاجکستان ته اوړي. دوی په کوچنیو بیړیو کې د آمو دریا د غاړې په شګو کې لیدل کیږي. البته په دې عکسونو کې او یوه ډله د ورځې په مخه تاجکستان ته اوړي. دقیقا البته نه ده څرګنده چې دوی د تاجکستان کومې برخې ته اوړي او دا هم نه ده څرګنده چې د افغانستان یا د کندوز په کومه سیمه کې دوی د عکسونه اخیستي دي. خو داسې ویل کیږي چې د کندوز امام صاحب او ارچي ولسوالۍ او دغه رس په قلایزال کې چې دا درې سره ولسوالۍ له آمو دریا سره هم پوله لري په دغو درو ولسوالیو کې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفان فعال دي. د هغوی په منځ کې د منځنۍ آسیا او د ځینو نورو هیوادونو سخت دریس عناصر هم شامل دي. مخکې تر دې چې په اصلي موضوع چې داعش څومره په افغانستان کې نفوس پراخ کړی دی او یا د نفوس د پراخېدو په حال کې دی، لومړی د دې ډلې په ارتباط کندوز ته ځو. د سیاسي چارو کارپو ډاکټر نصیر له کندوز څخه د ټلیفون له لارې را سره دی. ډاکټر صاحب نصیر، تاسو ته هرکلی وایو. دا ډله چې په انټرنیټ کې پیغام خبر کړی دی وایي چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په پوله کې پراخې سیمې تر کنټرول لاندې لري، د دوی د ادعا په اړه تاسو څه وایست؟ تاسو په خپله په کندوز کې اوسئ او ظاهراً دا ښکاري چې دا عکسونه هم په کندوز کې اخیستي دي. دا ډله څوک ده؟ آیا په کندوز کې هم د دې ډلې په اړه خلک څه وایي؟
مننه کاروان صاحب، ستاسو نه او ستاسو محترم اورېدونکو په نهایت سازمان کې غږ اوري. نو ستاسو د دې وینا تر اساس باید زه داسې ووایم چې په کندوز کې په رښتیا سره چې په دې آخرو کې هغه مخکني جنګونو په اثر هغه پاتې ته معلومات شته چې ما تاسو ته کړي دي، هم معلومات درکړي وو. په دې هکله هغه سیمې چې دوی ادعا یې کړې ده رامد دے حکومت اسلامی یا ہر نوم چیئی کہدے پر یہ کیس شاک مستا منگا ویلے نشو والے پدغا نوم دا کندوز خلق دمرا آشنائی ملے دینے والے دمرا ویلے سما چیئے داگا سرحالات ستا سنمونا واقف لکر دخوالا دے خلائیال اصلی بخوانای ولسوالی چو چو اس پیلا ناگا کے مرکز دے ولسوالی مستا والے یا مرکز دے پولیس تو کیو چیئے پر یا دو نشتی تقریبا مخی دا سقوط یې وکړو سره د مخالفینو په لاس کې دی. ولې دومره دلته خبر لرمه چې دوی بیرغ سپین دی، یعنی مربوط د امارت د اسلامي طالبانو دی او د امام صاحب په امتداد کې تر دشتې هرچي حتی نزدې خو یغار ته دغه سهادو کې هم د آمو تر غاړې یو تعداد کسان لیدل شوي دي او دا ساحه د دولت د ولکې نه وتلی دی او دوی په لاس کې دی. ولې تر اوسه مونږ چې خلک چې راځي مونږ اوس مونږ ته دا خبرې کوي چې دا خلک اکثرا سپین بیرغ یې پورته ده او نور داسې خاص معلومات مونږ سره نشته. په دې
جناب ډاکټر صاحب، اندکې از ورود جنگجویان آسیای مرکزی از طریق ولایت کندوز و شیرخان بندر و اطرافش امام صاحب اینا برای شنونده بگوین که این مسئله چقدر نگران کننده است برای کسایی که در اون محله زندگی میکنن و وضعیت را از نزدیک میبینن.
در این شکل نیست که افغانستان یک حالت در یه جریان داره که هیچ کس هیچ گروهی اگر بخواهی که در این فعالیت بکنه فکر میکنه چون حراجی ایزار یک حراجی مشکل داره اصلا گوبند است و دولت در اطراف های دورتر از مراکز ملکی تسلط زیاد نداره و احتمال عظیم میره که هر گروهی از هر جایی که تمویل شوه و یا بخواهی که به داخل افغانستان به خود یک قرارگاه ایجاد بکنه، چون دولت هنوز توانایی را نداره که در هر نقطه کشور بره و عملیات را به راه برده. چرا عراضی گفتیم که عراضی خوب نداره، سرک گیر نداره، اکثر امتحاتی هستن که دشت های ریگزار هستن و یا سرک های خامی هستن که به ایجه امکانات ماینگذاری بسیار زیاد امکانات زیاد وجود داره.
دکتر صاحب، فعالیت ها بیشتر به مناطق دوردست خلاصه میشن یا در داخل شهرها هم بعض نشانه های از فعالیت های گروه دیده میشن؟
خب وقتی که در دور دست های اینا اگر موفق بیگر شدن که به خود قرارگاه های ایجاد بکنن، ایده ای شکی نیست که میتونن که اینا شهرها را تهدید بکنن. و ما شاهد یکی هستیم که در ابتدا اینا در جاهای دور بودن ولی بعدترها آمدن شهرها را تهدید کردن. شهر ایمان صاحب تحت تهدید بود، یا قسمت نیمی ولسوالی علیزال تحت تهدید بود که سقوط هم کرد. همین شکل ولسوالی دشتیرکی فیلن به دست امی مردم هست که دیگه حکومت میکنن و اون یک مرکز هست که تقریبا تمام تندیز رو نارد تهدید خود قرار میکنن. این به این شکل نیست که اگر جای دور اینا قرارگاه بگیرن یک جای آرام برای خود پیدا بکنن و شهرها رو طبعا تهدید میکنن. این شکل نیست.
تشکر. تا لحظات بعد روی ازی هم صحبت میکنیم که نیروهای امنیتی افغان چقدر در این مسئله حضور دارن و مثلا هستن در مناطقی که باید حضور داشته باشن و بر ضد شورشان بجنگن،
خصوصا دی کندوز و دی ولایت چه آوار هم دی
نیروهای امنیتی.
بله دکتر صاحب، مختر دی شدی پوشن
نیروهای امنیتی
مختر دی چې دی پښتنه ځواب وایس. تاسو مخکې هم لازاري رادیو سره په یو مرکه کې ویلي ول چې کله چې په کندوز کې د دولت وسلوالو مخالفانو ډېر سیمه ونیولې او حتی ښار ته نږدې شول، هغه وخت کې مو ویل چې د دولت د وسلوالو مخالفانو دوه ډوله بیرغونه دي، د ځینو تور دي د ځینو سپین بیرغونه دي. د دې تورو معنا دا نه ده چې هغه د داعش خلک دي.
ز فکر کوم کاروان سید چې تر اوسه چې موږ سره هغه خلک چې اطرافونه راځي په ارتباط کې دي، هیڅ چا رسمي د ما تر اوسه نه دی اورېدلې چې په دې کې څوک تور به راځونه هم دي. ولې دا اوازې او ګونګسې دي ولې مشخص ده چې ما د ځان خپله نه دی اورېدلې چې ویلي، او چې موږ هغه صحافت د دومره تګ راتګ موږ نه لرو چې موږ خپله په سترګو وګورو. نو اکثرا چې خلک راغلي دي سپین بیرغونه دي، او فکر کوم چې دیوای چې د امارات
با تشکر جناب دکتر صاحب نصیر، آگاه امور سیاسی آقای دکتر صاحب نصیر از ولایت کندوز با ما در تماس تلفنی است. شنونده های عزیز اگر از اینا سوال دارین با ما در تماس شوین، نظر و گفتنی هم اگر دارین در این برنامه با ما در میان بگذارین. از طریق اسمس هم شما میتونین ابراز نظر بکنین. از ولسوالی بالا مرغاب عبدالبصیر بالا مرغابی نوشته که ما چندین گروه به نام ازبکستانی و پاکستانی در این ولسوالی فعالیت دارند و با طالبان همکار هستند. خب چشم برای دیگر اسمس های شما هم هست و تلفن ها را هم پس از یک آگاهی کوتاه جواب خواهیم داد. حکومت وحدت ملی یک ساله می شود. رادیو آزادی در یک برنامه خاص کارکردهای یک ساله حکومت وحدت ملی را بررسی می کند. سه شنبه هفتم میزان موج متوسط 1296 FM 100.5.
دا خبرونه په یاد لري د سه شنبه په ورځ د هلمند مرجع څخه رحیم الله مقدس لیکلي چې نوی ټکنالوژي د ګټې ترڅنګ د افغانستان لپاره خطر هم لري، ځکه داعش خپل اکثره جنگیالي د نوی ټکنالوژي په مرسته خپل لیکو ته جلبوي. دوی له مخکنی موضوع سره هم خپل تبصره شریکه کړې ده، ارتباط یې ورکړی دی. محمد فهیم ادیب میدانی د کوټه اشرونه لیکلی دی چې داعش هغه سرطانی ویروس ده که اول تداوی وشوه نو د معافیت سیستم به مو قوي وي، او که ونه شوه نو بیا یې د سرایت مخنیوی نه په برقي شرطونو او نه د وینې په بدلیدو سره کیږي. پایله یې سرطان او داعش دواړه وژل کوي. شیرزاد له هلمند لیکلي داعش نسته. کله چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې پیل شوې، ځینو کسانو ته یې د داعش لقب ورکړه او په افغانستان کې یې فعالیت پیل کړ. یو بل اوریدونکي مرتضی خان قلمزوی له کندهار لیکلي، داعش د نړیوالو یوه پروژه ده او نړیوال غواړي د طالبانو فلم نور پای ته ورسوي او د داعش فلم مخته بوسي. محمد ظاهر تیموري هم ورته نظر لیکلی دی. اوس هم د ټلیفون له لارې اوریدونکي په 0993 5545 او یا هم 0923 5555 ټلیفون کولای شئ، او یا هم که د افغان بی سیم سیم کارت لري په 0813 لنډ پیغام راوستوئ چې موږ هم درته ولولو.
بله حالا شنونده روی خط تلفون داریم. سلام علیکم، بفرمایین. رادیو آزادی است. خب فکر میکنم تلفنشان قطع شده. خب به هر حال یک بار دیگه شماره های تلفن را بگوییم به شنونده های عزیز که زنگ بزنن، اگر یک شماره کار نکرد به شماره دیگه زنگ بزنین، حتما رخ میشه. 0799-203-540 و 0700-822-755. و اگر در بیرون از افغانستان هستین به شماره های بین المللی ما زنگ بزنین، 0042-02-211-45-01 و 0042-02-211-46-01. حالا شنم در یک خط هست. سلام علیکم، بفرمایید رادیو آزادی است.
مهربانی کنم سب
تاسو دایش په ارتباط باندې خبرې وکړې. زما خپل شخصي نظر دا ده چې موږ مخکې څو پاکستاني جنرالان د کوټې شورا سره کېناسته چې چېرته امریکایان افغانستان نه وځي. ستاسو نظر د جنګ په ارتباط ده، نو زیاتره هغوی ورته وویل چې موږ د امریکایانو د لاسونه وروسته د جنګ طرفداره نه یو، باید جنګ ختم شي. اما نو چې خپله حتی د ملا عمر مرګ، د ملا برادر نیول او د یو څه د زیاتو طالبانو نیول د همدې سلسلې یوه برخه وه، دا پروژه باید څنګه دوی وکړي دوام وکړي. نو داعش هم د دې پروژې یوه برخه ده د پاکستان لخوانه، چې هغه طالبان چې که چېرته وغواړي چې سولې ته به همدګي وښیي یا مثلا سولې ته تمایل وښیي، دا هغوی دپاره یو لښته ده چې د هغوی په واسطه باندې دوی کولی شي چې دا خلک کنټرول کړي، دوی مجبوره چې دې ته چې جنګ وکړي. او کوم چې دا طالبان چې د جنګ نه ستړي کېږي، هغوی په دې واسطه باندې تحریف شي، باید دا جنگ ته ادامه ورکړي. او جنگ زما خپل شخصي نظر هم دا هیڅ ګروپ
پدی که خود شک نشته، پدی که شک نشته دارت واسی تاسی لنگرهار نخبری کوئی پا نگرهار یو لحق ولایتونو چخده چی داشت پکر دیر فعاله ده. تاسی لدی لدی دی دوی غری دا چوک دی، داخلی خلق دی، بحرانیان دی، چوک دی؟
زخور از این واقع هستی که سواله اوستگیم که ایمان نگرهار که اوستگیم مگر زمان کسی بارم دا اوستول کلیوال تغییر دینا ماجز شوی دی رفتی دا غیر نه راځي دا خپل دی بالا او سوالي نه راځي موږ سره کوم څه پروت ده. نو دا خلک فقط هم د خلک دي چې موبایل پای ټول یو څه دي، مطلب ټول بند کړي، نیټونه بند کړي، د استادانو دې ته هغه د واسطې یو یو مرګ ماش په مقابل کې هغه څه پاتې او دې ته مجبور دي چې نو راځي دولتي ماش هم راځي دولتي کار هم کوي. او دولتي مامورین خو طالبانو حداقل معلمین او نیټونه سره کار نه لري، دوی حتی نیټونه او معلمین هم نه پریري ټول مکمل مجبور کړی دي چې وظیفې نه دغه شي. او زیاتره ورته لپاره د پاکستان دي دي او افریدي دي ورته ده. د پاکستان یوه پروژه ده، هلکه مخکې چې هغه ورو ورو ویلی چې د طالبانو کیسیت نور مخ په خلاصېدو ده، او دا نوې برخه ده، د نوې پارټ ده، دا د پاکستان لخوا نه پروژه تنظیم شوې ده، او دا یو نوې سناریو ده. دا سناریو به تر یو وخته پورې به دې ته دې کار
ډیره زیاته مننه چې ټلیفون مو وکړو او مفصل خبرې مو وکړې. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ.
سلام علیکم، سروان صاحب رحمانی من ده خبر
کوم. وعلیکم السلام، خوش آمدید آقای رحمانی.
دغه سروان صاحب زموږ خپل په ولایت کې زایم د یمن ولایت کې جکی ولسوالۍ اوسیدونکی دایش د رښتیا میخي ډیر سوی دی. په دا اوس ورځو کې دغه نه ډیر سوی دی چې بیخي ډیر خلک ورته روان دي، نور هم ورته راځي.
بله، دا دایشیان چې تاسو په کجکی ولسوالۍ کې وینئ، دا همغه مخکنی طالبان دي او که نوي خلک دي له نورو سیمو راغلي؟
مخکنی طالبان دي، سروان صاحب ګره راغله مونږ ټول خلک دي. نو ولر خلک نشته پښکې یا د باغان ولسوالۍ څخه ورته راځي، ورسره ځای کیږي. یا مثال د نورو ولسوالۍ سره د نږدې ولایت څخه هم ورته راځي. خارجي خلک هم مشکل تر اوسه نه دي.
علت چې ده پیسې دوی زیاتې ورکوي، څه چل دی چې طالبان دوی ته وراوړي؟
پیسې ورکوي سروان صاحب ډېرې زیاتې پیسې ورکوي داسې پیسې ورکوي چې د نورو ځایو څخه هم خامخا ډېرې پیسې ورته را روانې دي خپل هم ډېرې پیسې د بازارو د دوکاندارانو څخه داسې پیسې ټولې چې اوس ګوره که چېرې څلور زره کلدارې د هغو د دوکان کرایه یې 2002 ځینې اخلي 2000 هغو ته وایي چې مثال وایي چې هغه د دوکان خاوند ته په دغه شان د خلکو څخه ډېرې زیاتې پیسې ورکوي د خپلو خلکو ته
ډېره زیاته مننه له اورېدونکو اوس څو شېبې مننه کوو ټلیفون دې څو شېبې نه کوي د سیاسي چارو کارپو شاخل عبدالکریم حقانیار هم له سویډن څخه د ټلیفون له لارې را سره دی حقانیار صاحب تاسو ته مرکلی وایم تاسو د اورېدونکو څرګندونې به ان شاء الله چې اورېدلې وي دوی د داعش په ارتباط لومړني اورېدونکي چې له ننګرهاره ټلیفون کړی و د ده باور دا و چې دا د ایس آی پروژه ده تاسو څه فکر کوئ
مننه سروان صاحب اختر د لومړی ستاسو او د درنو اورېدونکو مبارک وي زما په اند باندې لکه څنګه چې ما مخکې واورېدل ځینو دوستانو خپل نظر وړاندې کړ زه هم په همدغه نظر یم چې داعش د افغانستان لپاره یوه سنجول شوې پلان شوې مخکې له مخکې پروژه ده او زه په دې اند باندې یم چې د دغه پروژې لپاره همدغه لوړ اقتصادي بنیاد یا هغه اقتصادي ذخیره چې په کار ده هغه د یوازې د پاکستان په واسطه پرانه ده د دې تر شا ممکن لوی لاسونه وي او هدف دا دی کله چې د طالبانو د پخواني لیډر یا رهبر ملا محمد عمر اخوند د مړینې نه وروسته ځینې سیاسي کړۍ او په لوړه کچه په دې فکر کې شوي چې خامخا به د طالبانو تر منځ درز پیدا کیږي او د دغه درز د ډکولو لپاره دوی لاس په کار شول چې یو نوی حرکت رامنځته کړي له بل اړخه زما په فکر باندې د داعش د رامنځته کولو لوړ هدف د افغانانو ځورول نه دي بلکې د داعش د رامنځته کولو هدف د روسیې په مقابل کې یو نوی الټرناتیو پیدا کول د هغه هم د ښاغلي پوتین د وروستیو سیاسي پالیسیو په مقابل کې چې دی نه غواړي د سوریې څخه لاس په سر شي او غواړي چې اسد عملته په هماغه کاش کې دا هماغه زور وساتي نو د دې لپاره چې د روسیا په بل په یو بل جبهه کې مصروف وساتي په کار دا و چې د افغانستان له تاریخ له طریقه د جګړې د تخطیف زره
لیکن زموږ د اړوندو خبرو ته کوم توجه کړی دی د نظر دا و چې دا داعش لاغه داعش سره فرق لري چې په سوریا او عراق کې دا نور خلک دي دوی وایي چې دا سیمه ایز خلک دي یا د قبایلو دي ورغزو او اپریدو اوسیدونکو دي چې لا خو راغلي دي
بله بله خامخا د پرسونل یا د پیاده قوت نه به خامخا له همدغو مجبورو کسانو له همغو کسانو بیکارو وزګارو کسانو نه استفاده کیږي ولې دغه جګړه په دغه لوړ لوی لوی جبهه سي په افغانستان کې په سر د افغانستان پیل شوې ده تاسو به تر معلومه ده چې دغه اقتصادي بنیا ورته په کار ده تخنیکي بنیا ورته په کار ده او دغه یوازې د یو کوچني هیواد یوه واړه د سپېته کارې دی عمر نه زیات نه کیږي دغه سی هیواد په توان کې نه ده دغه هیواد خامخا باید شاته مرستندویان ولري هغه مرستندویان به څوک وي هغه به لوړ لوی قدرتونه وي او هغه کسان چې د تیلو ذخیره لري د تر شابه خامخا لاسونه لري ولی څه زموږ لپاره د هغه افغانان باید ته متوجه شي چې د داعش جګړه په افغانستان کې د اسلام د ساتنې جګړه نه ده د داعش جګړه د پردیو ګټو د ساتنې جګړه ده او سوځول کیږي زورول کیږي کړول کیږي افغانان پکې
تشکر جناب ډاکټر صاحب عبدالکریم حقانیار به شما برمیگردیم ډاکټر صاحب نصیر آقای امور سیاسی از ولایت کندوز هم با ما هستند جناب ډاکټر صاحب نصیر آقای حقانیار مسئله روسیه را در همین جمع مطرح کردند و اخیرا این مسئله هم مطرح شد که روسیه پیشنهاد کرده به تاجیکستان به خاطر جلوگیری از نفوذ شورشی‌ها به آسیای مرکزی و از طریق به خود روسیه سربازای روسی در سرحد بین افغانستان و تاجیکستان جابجا شوند و یا هم پایگاه نظامی که در تاجیکستان وجود دارد تقویت شود البته پایگاه نظامی روسی این مسئله چقدر از نگاه شما مهم است آیا فکر میکنین در آینده نزدیک دوباره سربازای روسی به سرحدهای افغانستان بیایند
بله تشکر از سوال شما ما که باید دارم فکر میکنیم که سربازهای روسی از زمان از همپاشیدن روسها تا هنوز از سرحدهای تاجیکستان بیرون نشدن اگر شدن به شکل بعض سپاهات سان ممکن است بر آمده باشه ولی یک بار سپاهات سان هنوز سم فکر میکنیم که از همو وقت حالی هست صرفا آل میخواهند که اونمو سپاهات سالات خدا که کم بودن تعداد از اینا را بالاتر ببرد تعداد سان را بیشتر بسازه و از سرحدهای تاجیکستان اینا دفاع بکنند چرا هنوز هم قلمرو سابقی روسی اتحاد شوروی سابق هنوز هم پوتین و دیگر رهبرای مسکوی تو فکر میکنن که اونمو قلمرو جویشی ماست و امکان داره که یک روز ما بتوانیم اونمو امپراتوری ثابت کنیم که داشتیم به جمهوریت های آسیای میانه او رو باید داشته باشیم در دست خود داشته باشیم و به این هیچ شک نیست و چند وقت قبل شما شاهدی ازی هستیم که یک سربازهای ما در بدخشان پرهایشان بریدستیم بالاخره تحقیقاتی که صورت گرفت این کسایی بودن که اونمو افراد مسلی که از تاجیکستان آمده بودن دست به این عمل زده بودن و چند قبل شما سر از طریق رادیوها شنیده باشیم که سیارات بی پیلوت امریکایی یک بمباردمان در ولایت قندوز و ولسوالی چاردره یک بمباردمانی کردن تقریبا ده نفر از مخالفین مسلح که زیادتر از اینا مربوط به جنبالله میشد در چاردره قندوز کشته شدن. گفتم که اراضی افغانستان قسمی است که دولت توانایی را نداره که همه سرحدات خود نگاه بکنه و در اینجا یک قسم نیست بلکه دست ها است و هر کس میخواه که در اینجا با شکل یک پولیزون واره یا با شکل یک مرکز ترنینگ واره. کسی میخواه افراد جنگی خود ترنینگ بکنه، کسی میخواه که سلاحهای خود ترنینگ بکنه و کسی مامورین عالی‌رتبه خود را رایی میکنه که از جنگهای افغانستان تجربه حاصل بکنه و در آینده بتوانند به کشورهای دیگه که مشکلات بزرگتری که دارن از سیاره و از اینا استفاده بکنن. و به این هم ما شک نمیداریم که اگر قوتهای روسیه اگر به سرحدات تاجیکستان حتی ازبکستان و سایر جمهوریتهای دیگه گرگرشان و واقعا هم احساس خطر هم برای اینا هم هست، چرا که اگر اینا میتونن که اگر یک ولسوالی سوسه که از اینا رو آرام میسازه به ایمانا که همه جا که از اینا آرام میکنه به اینا شکل من داریم که اگر این ساس پیرد دیگه امکانات هست.
بله سب ډیر زیات مننه قدر منوریدن کو تاسې لاسادی رادیو تشنا اسمان لاندې پروگرام اوري په دې خبرونه کې د ملګرو ملتو په هغه راپور خبرې کوو چې وای په افغانستان کې د داعش نفوذ مخ په پراختیا دی. په دې خبرونه کې فعلاً زموږ میلمانه دی له کندوز څخه ډاکټر نصیر او له سویډن څخه ښاغلی عبدالکریم حقانیار. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوو چې ټلیفون راوکئ او زموږ له میلمنو څخه د موضوع په ارتباط پوښتنې وکئ.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 21مې نېټې څخه د ماښام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را پس از ساعت 7 شام روی همین امواج بشنوید. موضوع مورد بحث ما در این برنامه زیر آسمان کبود گزارش تازه سازمان ملل متحد است که بر اساس از این گزارش در 25 ولایت افغانستان گروه داعش فعالیت میکنه و این گروه تلاش داره که فعالیت های خود را در افغانستان افزایش بده. حالا نوبت شنونده های عزیز میرسه که در این باره ابراز نظر بکنن. با ما تماس بگیرین، زنگ بزنین به شماره های 0799 203 540 و 0722 755. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
و علیکم خیر،
سلامت اوسئ، مهربانی لکم زای نه خبری کوي او
ولای د فرات خبر سره پلانم دا چې دا باندې شایسته او دو ممدانه ده خدا سره حد فهم کې بالا بخیر خیر چې کرانه کرانه به شي.
بله
سلام هغه وای موږ هغه سم په تاسو کله وای چې نو کله وای چې کو
سیده دخو مخکې ډاکټر صاحب نصیر درته ویل چې افغانستان راضی ده سیده چې پدې کې د تروریستو ډلو د دهشتګردو ډلو کنټرول مشکل ده. دا وایس فرای یو لوغ ولایتونو څخه ده چې پیغه کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړې وشوې. تاسو ستاسو په ولایت کې فعلاً د داعش حضور څومره محسوس ده؟ سی یعنی په فراکه لمنځوري دي. سلامت اوسې چې معلومات ورکړو.
خب حالا شنونده دیگه روی خط هست. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، کامران د لوګر ولایت نه.
خوش اومدین آقای کامران، بفرمایید.
اروز دایښ راغله خبره کوم د شمال په راکه کې څنګه دایښ راوته دي. شو اوره کې خپل اعلان نه وکړي او اردو اردو هم څنګه راوته دي چې خپل درته لا شي خپل ودی فوټه دریم فعالیت شو که حکومت هم خوشحاله چه دباز طالبان نقلاس برای شو حکومت لب حکومت کنه پیدی اگر نباز کم دریم است که هزار سال پور لیست پور خاطری دی بیچاره رشته کوتاه است هر سریو دیگر بود تانه بود دیگر بوده ای
بله یعنی تاسی وایش پا استاد پولایت که داشته
نگار ولاد دو نولاد داشت نداشت به شمار تو ملتی شمار ملتی تو
د دې علت څه دی ولې په دې سیمو کې چې تاسو اشاره ورته وکړه هلته داعش نفوذ زیات کړی دی خلک یې ملاتړ کوي
نه نه خلک خو ملاتړ نه کوي مطلب هغه طالبان
پس میتونین بگوین که در کسایی که شما داعش میگین اینا جنگجوی خارجی هستن یا مردم محله
این مردم چی از کودشی افریدیر و رزوه پودشا چی همی پشتوندوان از کودشا نه پنجایده از کودم و رزوه چی تا رزوه افریدیر به این خاطر ماش باشی را پامیتا آره اصلا اصلا مردم افغانیم دایی نمیتایش
بله
البته یادمان دوشی چه اورگزی ده قبایل و یوه ایجنسی ده او دا اورگزی قوم در اوسیدون که مخی پا پاکستانی طالبانو که ول دا هم ویل کشی چه اکثر پاکستانی طالبان هم داشتا اوشتی ده اوست ده تلفون لاری اوریدون که لرو زن معرفی که ی آزادی رادیو لطفاً لرادیو لری شی یا رادیو تیره که مهربانی
السلام علیکم
و علیکم السلام لکم زین خبری کوي
دلمن ولایت مرجیز ول سوري
مهربانی کوي صاحب
دایش خونه سم ماشین دا پالسو خبری دی دایش یا دایش یا
بله لیکن کله کله تاسو ته دغه خبرې فالتوش کاریږي بیا ورسته دغه سنوي بیا ورسته په حقیقت بدل شي یعنی ملګری ملتونه چې وای چې د داعش نفوس په زیاتېدو دی معنی دا نه ده چې ټول افغانستان نیولې دی یعنی اوس یې شروع کړې ده رو رو به پې خبر شي که څرنګه
اما شنوندای دیگه را شنیدین که گفتن در مناطقی که اینا زندگی میکنن شورشیای به نام داعش فعالیت میکنن و بیرقهای سیار هم بلند کردن. به هر حال تشکر از تماستون. حالا یک شنونده دیگه هم باشن صحبت میکنیم بعد برمیگردیم با مهمانای خود. بفرمایید سلام علیکم رادیو آزادی است.
و علیکم السلام. السلام علیکم جناب فرمان ستاتا آقای مرزبان تا محترم المرات سلام و احترامات و علیکم رسیدیم در پروانه.
خوش آمدن آقای رسولی بفرمایید.
جناب فرمان سب بسیلان نظر بسی ورکم اول خون به دیدائش در عقیده کسانان نون تا افغانستان که نوی رو بخاطر دی چه دی اکثریت وحابیان دی وحابیان در عقیده سر در افغانستان مسلمانان مخالف دیده یا موضوع بلا موضوع دا چه دغه دایشان چه د اسلامی دولت پی عراق ایلان وکه داشه ملن یو تیداد کسانان چه ده عقیده مسلمانان و فکر وکه چه نون دل تزوری دی کفار دلاسن و حال تا بعد دوی جبهات و چشترات وکه اما اوست دغو د جبهون از آن ریسته میشی من پا افغانستان که دا دلگر و ملتو دا دویشت و ملتو مثلا زه په کوجي سره نظام زه په ولایت پاروان کښې اصلا د دوی هغه وجود لري د دوی عقیدې کسانان او په ضمن کښې د دې هغه پروژه چې نن آیسای په وړاندې کړې ده او د کولاړ او د ننګرهار په ولایت کښې د هغو کسانانو دوه علته دي یو علت یې دا دی چې نن هغلته که دوی یو قوي سنګر یو قوي هغه ځوان ته پیدا کړي مرکز نو دوی په افغانستان کښې د پیسو په بدل باندې یو تعداد کسانان جلبولی شي اما د عقیدې د وجې نه جناب سروان صاحب په کوي سره په افغانستان کښې د عقیدې کسانان نشته
او هغه کسانان که د ډېره مننه سلامت اوسئ مننه راستاسو په څرګندونه به د ښاغلی حقانیار نظر وپوښتو حقانیار صاحب آیا دا ضرور ده چې یوه ډله چې په دې شکل سره جنګ کوي د هغوی لپاره ولسي ملاتړ وي او که نه دوی چې وسله لري زور لري کولی شي تخریب خو ډېر اسانه دی ځینې خلک وایي یوه وړه سل کسیزه ډله هم کولی شي چې یو قوي دولت یو قوي پوځ سرګردانه کړي حتی د کلونو کلونو لپاره د دې اورېدونکو چې یوه وویل چې داعش اصلا وهابي مذهبه دي او په افغانستان کې دوی ځای نه لري. آیا دا مسله تاسو هم سره موافق یاست چې دوی په مذهبي لحاظ دوی متفاوت دي نو دوی به په افغانستان کې جلب و جذب و نه کړی شي، او کنه فکر کوي چې وسلې او پیسې کافی دي چې ډیر وزګار خلک خپل کړي؟
په دې کې شک نه سي په اقدامي لحاظ باندې داعشان یا د داعش په نامه کسان نسی کولای د افغانستان په خلکو کې په ولسونو کې نفوذ وکړي. لیکن بدبختانه افغانستان یو فقیر هیواد ده، د افغانستان اکثره وګړي بیکار دي، خصوصي ربیا ځوانان او دغه کسان چې د جګړې تر شا لاسونه لري هغوی په دې پوهېږي چې څنګه به کولی شي افغان ځوانان جګړې ته راکش کړي. او دا د دې جګړې د راکشولو یوازینۍ وسیله هغه ډالر دي چې د داعشیانو یا د داعش په نامه د کسانو سره دي. زه ویره لرم چې دغه خوشبیني چې موږ یې لرو چې داعش شی نسي کولی، یا دا یو جزئي خطر ده، بالاخره داسې ورځ به راسي چې موږ به خپله ټول افغانان دې ته متوجه شو، زموږ باندې ناوخته شو او موږ باید مخکې تر مخکې لاس په کار سي ووایي. زه بیا هم دا خبره کوم چې دا هغه داعش نه ده چې په سوریه کې جنګېږي، لاکن دا یو کاپي یو ډول دی هغه داعش ته چې د پاکستان هیواد په تیره بیا آی اس آی دغه څخه استفاده کوي، او د آی اس آی تر شا د آی اس آی نور ملګري دي چې هغوی غواړي په دې ستراتیژیک جګړه مخکې وړي، او د دغه ستراتیژیک جګړه بلاخره د مندنی آسیا د هیوادو سرګردانه کول، او په تیره بیا د روسیې په مقابل کې یوه بله جبهه پرانستل دي چې به مخکې معرض وکول. او تاسو بهتره معلومه ده تروان صاحب چې جګړه د پیسو په زور، د جګړه د تخنیک په زور مخته ځي. دغه جګړه چې له هرات تر بدخشان پورې په افغانستان کې اوس پیل شوې ده، د دې لپاره هر ورځ په میلیونونو ډالر په کار دي، او دغه میلیونونو ډالر به له بودیجې څخه راځي. دغه بودیجې څوک دی؟ آیا پاکستان په تنهایی کولای شي دغه بودیجه پوره کاندي؟ هیڅ امکان نه لري چې یو فقیر هیواد چې کوم چې پاکستان دغه بودیجه پوره کړي. نو زه فکر کوم چې د افغانستان دولت او د افغانستان خواخوږي هیوادونه، هغه دوست هیوادونه باید سر له اوسه لاس په کار چې د دې مخه ونیسي. بل خبره دا ده چې د داعش پالیسی د طالبانو له پالیسی سره کاملا تفاوت لري. د مثال په ډول داعش سرونه پرې کوي، داعش انسانان حلالوي، داعش باندې انسانان بمونه ته تړي. داعش په کونړ کې د کورنیو د خدینه او تعداد غواړي معلوم کړي، څو پیغلې دي، څو کونډې دي، څو میړوخي دي، څو تاسو وګورئ. دغسې یو ډول په دې څلوېښت کاله جګړه کې په افغانستان کې هیڅ چا داسې یو مسله نه وه مطرح کړې لکه څنګه چې داعشان دا اوسني داعشان یې مطرح کوي. نو زه فکر کوم چې دا یو پردی ډله ده، پردی جګړه ده، کوم چې د افغانستان د غیر د جګړې د خیز تختی په ډول استفاده کیږي. او متاسفانه د سون مواد افغان ځوانان دي، د افغانستان د هیواد د افغان دولت لپاره په کار دي چې همدغه ځوانانو لپاره کار پیدا کړي، او بالاخره د بینالمللي هیوادونو یا د ملګرو ملتونو او د نورو هیوادونو دوست هیوادونو په مرسته د دغه ډلې مخه ونیسي. که مخه ونیسي، داسې وخت به راسي چې افغانستان به بیا هماغه د نوي کلمې جګړو کور په کور جګړو سره مخامخ شي، او بیا به افغانان مهاجر شي، او بیا به د افغانستان د ور په جګړو کې وسوځي.
تشکر جناب عبدالکریم حقانیار. همچنان دکتر نصیر آگاه امور سیاسی را از ولایت کندوز با خود داریم. دکتر صاحب، مسئله ای که زمینه فعالیت در ولایت های شمال شرقی افغانستان برای گروه داعش چقدر مساعد است، و ای که آیا این منطقه ممکن هست به یک پایگاه جدی شورش های داعش روز تبدیل شود، در این بار نظر شما چی هست؟ این منطقه مناطق چقدر آسیب پذیر هستند از نفوذ داعش؟
پروفسور، ما هم به نوبه خوبی رجستر میتونم که عوامل مختلف در اینجا وجود داره. فشار اول فکر میکنم که اینمی تکر گروههایی که در شمال افغانستان است و خصوص جمعیت اسلامی افغانستان با پاکستان، که از روزی که سفارت پاکستان در کابل سوخانده شد ما پیشبین این مسائل بودیم. یک تکره که بین اینا پیدا شد، طبیعتا اگر اونا چیز نمیگن، در ظاهر چیز نمیگن، ولی ما میکنیم که در دلهایشان بسیار پلانهای دیگی دارن برای از نابود ساختن دیمت. و آل هم یک قسمت بسیار بزرگی که مخالفتهای بزرگی که با پاکستان وجود داره اینمی جمعیت اسلامی افغانستان است. به خاطر که اینا را خرد ساخته باشه، به خاطر که اینا را فشار داره باشه اگر پر یک سلسله مسائل قبول بکنن، در این خاطر گروه های مختلف را که ما می کنم که هر چیزی که می شود از پاکستان می شود. پاکستان در ما همه یک را سویزید می رود. اگر هر گروهی می آید، اگر هر کسی که می آید، به خاطر که دیگه جایی ما نداریم. ما دیگه سرحدات خدا مثل تاجیکستان واره ای امتحاب کم است، موجود نیست، یا بسیار کم است، ضعیف است. اگر ازبکستان است بسیار کم ضعیف است، و ایران هم به سطح پاکستان شده نمیتونه. ایران هم برای ما یک خطر جدی است، بگم سای خوب برای ما نیست، در بسیار مسائل ما استندازیه بسیار بجا میتونه، ولی تنظیل بیشتر از طریق پاکستان میشه و امکان عجی است. امروز هم اگر بالای پول میشه، وقتی که یک کسی پول داشت میتونه که سلاح بخره، میتونه که انسان بخره، میتونه که بسرها کار بگیر بکنه. و اگر اینا خلق نشد نایده، من مطمئن است ما دیروز ما فراموش کردم که برسان بگیم کسی از کوبایی کندوز ما دیدیم که افراد مثلی بگن، امی افراد مثلی که بنام عربتی میگن اینا از خریجات خود دفاع میگن، ولی جنجالی که بین اینا پیدا شد و قومندان گفت که ما برای 6 ساعت مقاومت کردیم ولی بعد از این مقاومت نکردیم. ما از فکر سوال کردم جالب است چطور یک کسی دیگه از دیگه جرام میاد و بالاخره ما را خانه های ما میکشه، اینا کی ها هستن؟ باز این به جوابم گفت که این مردم های محل خود ما هستن که در قریه ما در عراضی ما بسیار خوب بشنگ خوب بلد هستن. اینا لگه گفتن میتونیم که کسایی که در این در جنگ اشتراک میکنن از خود مردم خندوز است و اینا به هر شکلی که اینا رضایت پیدا کرده و اینا کدام وعده هایی که داده شده و بالاخره اینا رو تشویق به جنگ کرده تا بتوانند که مناطق بیشتر رو اینا بگیرن تحت کنترل خود دارن. بنام به این خاطر من میگیم که جنگ افغانستان جنگ تنها برای پاکستان نیست و تنها بر جنوب افغانستان نیست، به این دستای بسیار بزرگ دیگه وجود داره. اینا هر کدامشان اهداف و مقاصد خاص خود داره و گفتم که یک پولیزون است، اینا میخواهند که در روی همه تمرینات خود انجام بدن و از ملک به فرسان و به باختاز است و مردم ایران هم اتفاق و اتحاد ندارن و همیشه به نامهای مختلف همهای مختلف به یک دیگر رهبریه ایست، اینا خودشان فرسته شده هستن، مردم افغانستان از هم جدا ساختن به نام زبان و به نام قوم و به نام سمت. اینمی همه اینا باعث شده که بالاخره مخالفین دولت افغانستان در حرب افغانستان در خود قرارگاه ایجاد بکنن، در خود افراد بخرن و جنهایی را برای بندازن و بالاخره در صفحات شمال افغانستان هم به همین منوال همین فال دیگران دارن.
بله سیب سلامت و سیب دکتر سیب نصیر شغل اقانیر ایو مسئله داده چه که لکه سرنگ چه ملگری ملتونه وی چه داعش په افغانستان کې نفوس غځوي او پراخوي، که چېرته د داعش نفوس نور هم زیات شي تاسو څه فکر کوئ چې د دوی او طالبانو ترمنځ به یو بل جنگ پیل شي، او که فکر کوئ چې نړیواله ټولنه به مجبوره شي چې په افغانستان له افغانستان څخه ځواکونه ونه باسي څو د افغانستان اوسنی ثبات څناڅه وساتل شي؟
د طالبان او د داعش ترمنځ ټکر حتمی ده، لکه څنګه چې تاسو خبري هستی په ځینو مناطقو کې هم دا اوس ټکرونه رامنځته شوي دي. هغه دا چې طالبانو ډله په افغانستان کې د همدغو لسیزو د روسیې لسیزې د جګړو اصلي منبع ده او دوی ځان مستحق بولي او نه غواړي چې کوم بله ډله په افغانستان کې برلاسي شي. لیکن داعش هغه پروژه ده چې غواړي طالبان په خپل نفس کې په خپل وجود کې هضم کړي، هغوی وزبېښي او د طالبانو هغه ناراضي ډلې ځان ته جذب کړي، هغه هم د پیسو په زور باندې طالبانو دغه خطر در کړی ده او طالبان هغه سیاسي طالبان د هغوی په مقابل کې همدا اوس جنګېږي او کوشش کوي چې مخه یې ونیسي. ولې په هر حال باندې زه فکر کوم چې لکه مخکني دوست اشاره وکوله چې د ملګرو ملتو دغه اندېښنه په ځای ده، او زما په شخصي اند باندې روسیه هم په یو ډول یو بل ډول په دغه حرکت په ژوندي ساتلو کې لاس لري. علت یې دا ده چې روسان یا خصوصا پوتین غواړي د جنوبي آسیا هغه هېوادونه لکه ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان او دا نور د ډار په حالت کې وساتي، دوی وډاروي چې که چېرته دوی د روسیې نه مخ واړوي یا دوی پوتین د پالیسیو پلوی و نه کوي، بالاخره د دوی سرنوشت هم داسې لکه افغانستان چې ده. نو زه فکر کوم د بدخشان په پیښه کې او په ځینو نورو پیښو کې په شمال کې د روسیې لاس هم شته. بله هغه دوست اشاره وکړه د جمعیت اسلامي لپاره، جمعیت اسلامي یوه ډېره کوچنۍ ډله ده او تاسو ته معلومه ده چې دوی په خپل منځ کې هم ډېر ناراضیتوب لري، بې اتفاقه دي، 15 کسان دي، هماغه میلیونران دي چې د پیسو په سر نه سره جوړېږي. که پاکستان وغواړي چې جمعیت ټوټه ټوټه کړي یا جمعیت باندې برلاسی شي، د پاکستان لپاره دا ډېره ساده خبره ده. زه فکر کوم هدف جمعیت اسلامي نه ده، هدف لکه هماغه مخکې چې ما وویل په افغانستان کې د جګړې د اور بلول بل ساتل دي، د افغانانو ځپل دي، افغانستان نارامه ساتل دي او بالاخره د افغانستان د شمال شمالي برخو ته او د روسیې د روسیې سرحد خانوی سرحدونه ته د شپخانی شوروي اتحاد سرحدونه ته د جګړې رسول دي او په دې کې یوازې پاکستان نه ده دا بل اخر ډیر لند وخت ثابت شي چې د جګړې تر شا لکه څنګه چې د روسانو په مقابل کې پاکستان مدي و چې دا جګړه پاکستان مخ کوي او روس ته ثابت شو چې د دې تر شا نور هیوادونه وو زه په دې ان باندې يم چې دغه جګړه د یوازې د ایسای په توان کې نه ده ایسای نه نه په اقتصادي لحاظ دا تمامند لري نه دی نه په دی پالیسی په لحاظ باندې نه دی اداري په لحاظ باندې ولې بدبختانه هر جګړه چې په افغانستان کې پیګه شوی ده هغه د افغانانو په لاس باندې و افغانانو توپک اخیستی او افغان یې وژلی زه فکر کوم چې د افغانانو د شعور د لوړتیا ضرورت باید رامنځته شي افغان دولت او افغانان هغه افغانان چې هیواد ور باندې ګران ده دې ته باید کار وکړي چې د افغانانو سیاسي شعور لوړ کړي تر څو افغان اجیر افغان نه اجیر جوړ نکړي او افغان د پیسو په خاطر باندې بل افغان ونه وژني
سلامت اوسه ډیره زیاته مننه اوس په بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکړو البته وخت کم لرو لنډ خبر چې ورسته کول شي چې 0909223540 او هم 0908255555 ټلیفون راوکی
د ملي یووالي حکومت یو کلنسو ازادي رادیو په یو خاص خبرونه کې د ملي یووالي حکومت یو کلن کارونه چیړي سیشن به د میزان اوما په منځنۍ چپه 12 شپږنوي او اف ام 3.5
بعد روز سشن به در رادیو آزادی چشم برای شما هستیم. برنامه ویژه از رادیو آزادی خواهیم داشت در رابطه با بررسی کارکردهای حکومت وحدت ملی. حالا بر شنونده برنامه زیر آسمان کبود هستید. موضوع مورد بحث ما هم گسترش فعالیت گروه داعش در افغانستان هست، چیزی که به اساس گزارش سازمان ملل متحد نگران کننده است. حالا شنونده روی خط تلفن داریم، بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
سلام علیکم، احمد هستم از ولایت کندوز ولسوالی قلعه‌زال به شما تماشا.
خوش آمدین آقای احمد. در قلعه‌زال چه میگذره؟
والا قلعه‌زال خو فعلا یک چند یک ماه دو ماه پیش دولت حضور داشت و نموجه خو ولی گفته ایجا است که چی
متاسفانه دی احمد تلفن قطع شد.
کوشش بکنین دوباره تماس بگیرین. دو شماره داریم، اگر با یکیش رخ نشد به دومش زنگ بزنین. حالا شنونده تلفن شنونده دیگه روی خط تلفن هست. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام
علیکم.
مهربانی کوی رادیو یو چلری شی خبری. متاسفانه دی دوی تلفن که مشکل پیدا شد. بل اوریدون که حمله رو ځان معرفی کوي آزادی رادیو ده ترشنا آسمان لاندی پروگرام خبری وکی صاحب
بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
متاسفانه لکه چه دوی زمو ژغ نه وری.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی. مهربانی کوی صاحب. نه ونه شدی دوی خیر. هلمن لمرجید څخه رحم الله مقدس لیکلی ټول افغانانو ته وایم چې د داعش پر ضد سره یو شي، ځکه داعش غواړي چې افغانان د عراق په څیر په دوو ډلو تقسیم کړي او ترمنځ د دشمنی فضا وغوړوي.
از ولسوالی ارغستان هم شنونده ببخشن، از ولسوالی راغستان بدخشان شنونده بدون ذکر نام خود نوشته که افراد خارجی ازبک و تاجیک در این ولسوالی حضور دارند و سید حکیم هاشمی از کابل اسمس فرستاده به شماره 818 و می نویسه که داعش یک پدیده است که بیرون از افغانستان رهبری می شود و هیچگاه در افغانستان موفق نخواهد شد.
او یو بل اوریدون که عبدالقادر هلمندی لیکلی چی داعش در افغانستان لپاره دا خارجان او پاکستان د پیسو په بدل کې راوستي دي او افغانان مجبوروي چې دا اشته واوري.
حالا شنو دروي خط هست. سلام علیکم، بفرمایئ، رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
رحمت الله، ولایت غزنی زنگ زدم.
خوش آمدین آقای رحمت الله. در ولایت غزنی فعالیت های گروه داعش چقدر محسوس است؟
در ولایت غزنی گروه داعش در خود ولایت غزنی نیست، همجوار ما در ولایت زابل در چیز غنداب هست. همشون چیز
ولایت غزنی را تهدید نمی کنن. شما نگران از این نیستن که نفوذ این گروه در غزنی هم افزایش پیدا بکنه؟
اینجا طالبان مخالفش نرسن.
یعنی طالبان ممانعت میکنن از حضور گروه داعش؟
طالبا بله طالبا از اینجا بودن در ولایت غزنی در ولسوالی گیلان بودن که از اینجا طالبا و راندن رفتن در ولایت زابل دوار.
پس حضور طالبا در اصل نگرانی شما در غزنی است بله؟
بله بله حال فعلا طالبا هست و داعش نداریم اینجا و داعش خودش هم کسانی هستن یا خودشون یا ازبک بودن و کسانی هستن که یا برادر طرف کشورهای اروپا یا چیز میشن کمک میشن نه پاکستان و نه ایران و نه جایی کشورهای ضعیف هستن.
خب نظرتان را شنیدیم، تشکر. با یک شنونده دیگه هم صحبت میکنیم، برمیگرده با مهمانان خود و بحث خود را نتیجه گیری خواهیم کرد. سلام علیکم، بفرمایین، رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایید.
خال محمد هستم صاحب، از ولایت تخار تماس گرفتم، خواستم درباره داعش یک نظر بدم. همین داعش از کجا پیدا شد، طالب از کجا پیدا شد، کل یزمی افغانستان است، یک تعدادش از مردم بیگانه است، یپای بیگانه را فریب خورده آمده. شما ببینید در ولایت جلال آباد داعش پیدا شده، همین فعالیت داره، کی چطور آمده، از ما چطور تیر شده؟ سوال پیدا میشه که از میمونایتان همه سوال ماست. اول دینمی چطور در قریه پالیات کده، اینجا سبالت نبوده، اینجا رئیس منطقه نیست، همبستگی ملی هست، باید اینا که دست مدست بتا کی چطور پیدا شده. متاسفانه که همین منطقه خودش شاید تا دایش خواسته باشه که بیا اینجا پالیات تو چیز کو.
تشکر، نظرتون را شنیدیم، زنده
باشید. علمی حالا شما یک دقیقه وقت بدید، من همی حالا ولسوال خوجاغر زندگی میکنم، همی منطقه دشتچی هست، ولسوال دشتچی خیلی در کنترل طالب هست، همی خود مردم خیسته که در مقابل دولتش استاده شده که سالا گرفته، مهمت گرفته، استاده شده
جنگ میکنه
که خود ملت هست.
سلام مهمات از کجا کردن؟ مردم که دست خالی خود نمیدونن به سلام مهمات دست یا پیدا بکنن.
یا شما ببینین امیالا یک نفر هست که من خود دقیق میشناسم، در پاکستان زندگی میکنه، بیادرش اینجا مانده، خودش در پاکستان زندگی میکنه،
پس در کل از طریق پاکستان اسلحه دریافت میکنن. تشکر، نظرتان
دیر مننه. نو لطولو ملمنو او وریدون کو څخه ډیر منندوی چې په دې بحث کې ګډون وکړ. نور دو متاسفانه وخت نه لرو. د آزادی رادیو ترشنا اسمان لاندې پروګرام هر شنبه له درو تر پنځو بجو پورې په مستقیم ډول وړاندې کیږي. راتلونکي شنبه به په نورو موضوعاتو بحث ولرو. کمو نن نه یست توانیدلی چې ټلیفون راوکړي او زموږ له ملمنو څخه پوښتنه وکړي. راتلونکي یک شنبه کولی شی مشتره تماس ونیسید.
بله با تشکر از مهمانای عزیز ما که در این برنامه با ما بودن، جناب دکتر صاحب نصیر و همچنان آقای عبدالکریم حقانیار، بسیار تشکر از حضورتان در این بحث و تشکر از شنونده های عزیز که اسمس فرستادن و همچنان تلفن کردن.
خبر دار